قدرمن دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته ولسمشر محمد اشرف غنی وای په راتلونکي یوه میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 1550 جماعتونه جوړ شي. نیویارک ټایمز رپورټ ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دې هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو خو وروسته یې په ناڅاپي توګه لغوه کړل او د امریکا د هوایي چلند ادارې د دې هیواد هوایي شرکتونو الوتنې د ایران د یوې برخې پر فضا منع کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په راتلونکي یوه میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 1550 جماعتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي خاغری غنی دا څرګندونې پرون د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته کړي. په خبر پاڼه کې د هغه ولسوالیو نمونه نه دي اخیستل شوي چې د دې جماعتونو جوړول پکې پلان شوي خو د جزئیاتو له ورکولو پرته د ولسمشر له قبله ویل شوي اسلام پیژندنه دي د دې هیواد په پوهنتونونو ښوونځیو او ادارو کې په اساسي تګلاره بدله شي. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندرۍ ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو دا چاودیدونکي مواد پرون پنځشنبې له ضبطولو وروسته له منځه یوړل.
د مومندرۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځواکونو د پنځشنبې په ورځ له غرمه وروسته د وسلوال طالبانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 50 کیلوګرامه چاودونکي توکي نیولې دي او لمنځه وړي دي.
ښاغلی خوګیاڼي وویل دا چاودونکي مواد د ماینونو د جوړولو لپاره زیرمه شي او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ننګرهار په مومندرۍ کې دا چاودونکي مواد پرون په داسې حال کې نیول کېږي چې پرون د جلال آباد ښار د یوې خونړۍ ماین چاودنې شاهد وو. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست د ویان ظاهر عادل رسنیو ته ویلي چاودنې یو تن وژلې او لس نورې ټپیان کړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټسال د شل کلونو ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په فاینل کې سبا یعنی شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالۍ د ایران په کوربتوب په تبریز کې روانې دي. افغانستان د پنځشنبې په ورځ اندونیزیا ته د درې په وړاندې په څلورو ګولونو ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دې لوبو فاینل ته ووت. نیویارک ټایمز رپورټ ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دې هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو خو زیاتوي چې وړ مشپه یې په ناڅاپي توګه بیرته لغوه کړل. د امریکا د معتبر ورځپاڼه وایي په سپینه ماڼۍ کې د سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماټیکو چارواکو نن ورځ د دې بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویارک ټایمز دا رپورټ د څو داسې امریکایي چارواکو په حواله ورکړی چې یا په دې خبرو کې برخه لرله او یا پرې خبر شوي وو. ورځپاڼه زیاتوي په دې خبرو او بحثونو کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران دخیل وو. چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ په پایل کې د رادار او د توغندیو د بیټریو په شمول پر څو ایراني اهدافو پوځي بریدونو ته اجازه ورکړې وه. په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې دا بریدونه د جون د 27 نیټې له سپېده داغ مخکې پلان شوي وو څو د ایران د پوځي پرسونل او ولسي خلکو مرکژوبله کمه شي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټن ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوت په حال کې وه. ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا به د ایران د دې اقدام غچ واخلي کنا وویل ډیر ژر به خبر شي. ښاغلی ټرمپ د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې له دې پیښې سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی وویل ګورو به چې څه پیښیږي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د پنځشنبې په ورځ وویل چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکې د هرمزګان ولایت پر سر ویشتې او نسکوره کړې ده. اخوا د امریکا د هوایی چلند ادارې د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتنې د ایران د یوې برخې پر فضا منع کړې دي. د امریکا د ملکی هوایی چلند چارواکو د یو بیړنی خبرداری په خپرولو د ایران د اوبو له پاسه د امریکایي هوایی شرکتونو الوتکې منع اعلان کړې. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې ایران د امریکا یوه بې پیلوټه څارونکې الوتکه نسکوره کړه. د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتکې دي د هرمز پر تنګي او د عمان د خلیج پر بو الوتنې نه کوي. د دې ادارې په وینا دوی په سیمه کې د پوځي ستونزو په اړه اندېښنه لري چې د ملکي هوایی چلند د ګڼې ګوڼې یو مسیر ته نږدې دي. د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې ویلي کله چې ایران د امریکا ګلوبل هاک بی پیلوټ الوتکه له مځکې څخه د توغندي په وسیله وویشته ورته نږدې ملکي الوتکه په 80 کیلومتره کې الوته. د جاپان پوځ وایي د دې هیواد جیټ الوتکو وروسته له هغې تحرکات پیل کړل چې د روسیې دوه پوځي الوتکې د دې هیواد هوایی حریم ته ننوتې. د جاپان دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل د روسیې د بمبارۍ دوه 295 ډوله الوتکې د دې هیواد د جنوبي ټاپوګانو ته نږدې شوې او د جاپان پر خوا یې الوتنې ته دوام ورکړ. د دې خبر پاڼې پر بنسټ یوه له دې دوو الوتکو دویم ځلي د ډایټو په ټاپو کې هم د جاپان هوایی حریم ته واوښته. د ډایټو ټاپو د توکیو ښار په جنوب کې پروت دی. د روسیې پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جاپان د پوځ د وروستي رپورټ په بنسټ په تیر میلادي کال کې د روسیې تیارو د تیری له کبله د جاپان پوځي الوتکې شاوخوا لس زره ځلي تحرکاتو ته اړ شوې دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. دې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شوو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې عمدتاً د روسیې بانکي سیستم په نښه شوی. اروپایي مشرانو همدارز موافقه وکړه چې په کریمیا کې د پانګونو د ممنوعیت لپاره بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو ادارې یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د افغانستان امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې له نور کول نیولې د افغانانو دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازشي جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابېلې نیمګړتیاوې په ګوته کړې. احمد تکل پرې جزئیات لري.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګار وایي د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. په راپور کې څو مهم ټکي یاد شوي دي چې سیګار وایي په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوي دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګار وایي سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتي بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامداره، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یوه مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړیتوبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هیرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګار وایي د ډیرو زیاتو سرتیرو د تیښتې، هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړای له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا په غرنوي سیمو کې مش خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیلې معیشت لپاره ورسره داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو په مسلکي پالنه کې ورسره مرسته وکړي او بلخوا د ځنګلونو څخه د مسلکي ګټې اخیستنې لارې چارې هم پکې وي. اصل زازیا پرې رپورټ لري، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کوي.
د پکتیا ولایت یو لس ولسوالۍ غریزه جغرافیه لري او غرونه په مسمیرو او غیر مسمیرو ځنګلونو پوښلي دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمه ییزه اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزې اطلاق ورته کیږي، د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه د پکتیا ولایت یو تن قومي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل
دولت طرف نه کوم داسې ځنګلي پروګرامونه نشته. صاحب د حکومت تر کوشش لاندې هم لري، د دې عملیت زموږ نه هم وتلی دي. خلک امید اسي تړون یې کړی دی.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغې ژمنتیا د پوره کولو لپاره یې قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل
قومی خلق دی اغاتی بوری خلق اربکیان نسی اغا دی زنگلونو نی ساتنه کوی گردی اغا خلق چی دی ونو کتکول کوی و مخینی ونی دی و هر توف چی و دیوی ونی تکول بوکی اغا تا جرماتو کل شوی دی او قومی دی دود دو دستور لمخی غونا نغا و جرما خستلی کی.
د پکتیا د یادو سیمو خلک کرنیز ځمکې او یا هم میوه لرونکي بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورځنیو اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د عوایدو یوازینۍ وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې یې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلک او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدیلې معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستلی شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره یې د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ ته داسې پروژې راولېږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنې کې او د نیالګیو په روزنې کې او د ونډه واخلي، کورې جوړې کړي. غریبی د کور زمیدان نه دوته موته ده شوی په ورګي نشته، نور کورونه نشته، داسې راتیم ده کې په کورونو کې نشته.
د پکتیا ولایت کرنې او بولګول او مالداري رئیس انجینر محمد دین محمد منی چې ولسی وګړو ورسره د ځنګلونو په ساتنه کې پوره ونډه اخیسته او لا هم د قومي تړونو لمخې د ځنګلونو ساتنه کیږي.
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونونه ډیر مهم رول لري او د ځنګلونو د قاتنې تر ډیره مخنیوي کړی دی. خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه د یو رسمي شکل ورکو ترسو موږ وکولای شو د دوی لپاره بدیلې پروژې پلی کړو.
محمد وړاندې وویل تر دې مهاله په ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوي پښتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر ورسره خبرې کړې دي. دی وایي په نږدې راتلونکي کې به یو ځانګړی میکانیزم له مخې به داسې پروژې چې په عملي کېدو سره به یې نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د دوی په واک کې ورکړي. چارواکی وای پکتیا اوس محل یو سل اویا زر دو سوا شل هکتار زنگلون لری او کلک هوټ لری چې د سیمې د اوسیدونکو په ملاتړ دا شمېره په راتلونکو کلونو کې نور هم لوړه کړي. له خلکو سره د ځنګلونو د ساتلو هوډ وروسته له هغه پیاوړی شو چې تیر کال یوازې د پکتیا له غرونو څخه 10,600 میټریک ټنه جلغوزي له هیواد بهر ملکونو او په ځانګړي ډول چین هیواد ته صادر شول. اصیل زاده، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. نننې رادیو مجلمو په یوشمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د غزنی د بالاحصار په اوسنی وضعیت مو راپور برابر کړي.
درې واره ونړېدو، اول په اول شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړېده.
فنکار برخه کې لیکوال او شاعر اکمل ظاهر سره د هغه په فن خبرې کوو. نو به غوته دا خبرو کړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته می ولا تعالی زموږ سره ده، زموږ ته موږ سره ده. نو ته په بنگله کې اوسې، تاسو سره تر زده خټو په کور کې اوسې، ما سره ده غلط. په زرپانه کې به لنډه کیسه ل بیسا سره خبرې واوري.
دلته زما لیدو ته خلک راشي، سر تر پای راته وګوري، بیا رانه تیر شي، یو نیم یې زما پر پوښتې.
په ادب جام کې به د سالم محمد کندهاری احوال واوري
او د ابتدایي دورې لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبي مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی.
او په ریښمن خیال کې به د څنزل ګل مشاعري یو لنډه برخه واوري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د خبرونې په پیل کې فرشتي غنی ته وکیو چې د تیریونې فرهنګي خبرونه راووروي.
لوګر کې د سولې ګل په نامه د سنځل ګل دودیزی مشاعره د 14مه دوره غونډه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د دغه ولایت د مسؤلینو، شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ځوانانو په ګډون په پل علام خار کې جوړه شوه، د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې صافی پیغام ولوست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی په پیغام کې له ټولو شاعرانو او ادیبانو څخه غوښتنه شوې ده چې په خپلو شعرونو او لیکنو کې د افغاني اصیل فرهنګ پیاوړتیا او ودې ته جدي پاملرنه وکړي. د لوګر والی محمد انور خان اسحقزی هم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د رئیس عبدالمتین بیک پیغام ولوست چې په هغه کې د افغانانو ترمنځ پر یووالي، سولې او پیوستون ټینګار شوی دی. په مشاعره کې شاعرانو، د ترانې ټیمونو او ممثلانو د سولې، ملي یووالي، اتحاد او اتفاق، د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو، ښوونې او روزنې، فرهنګي ارزښتونو ته د پاملرنې او له قانوني ماتونکو سره د قانوني چلند په باب خپل شعرونه ولوستل او تمثيلي ټوټې یې اجرا کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهاند محمد رسول باوري په کابل کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له استازي سره په ناسته کې د جام څلی د ټینګښت په خاطر د اقداماتو پر ډیر ژر پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د غور د جام څلی د څېړنې او د هغه د ټینګښت په خاطر د اقداماتو د پایل په مخه افغانستان ته د یونسکو د ماهرانو او لرغونپوهانو د ډیر ژر راتګ په باب خبرې وشوې. په ناسته کې پوهاند باوري وویل چې یونسکو د نړۍ او افغانستان په کچه یو معتبر سازمان دی او هیله کیږي چې دغه سازمان د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تیره بیا د جام څلی د ټینګښت، ترمیم او بیا رغونې په مخه د مرستو جلبولو په لاره کې هلې ځلې وکړي. دغه راز پوهاند باوري د یونسکو د فرهنګي برخې استازي ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې د جام څلی د ټینګښت لپاره د عملیاتو پروګرام ډیر ژر پیل شي. د یونسکو استازي ډاډ ورکړ چې په دې لاره کې به له هیڅ راز هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي. په کابل پوهنتون کې د هیواد د علمي او کلتوري شخصیتونو ارواښاد عبدالرحمن پژواک او میرمن حمیدې د زوکړې سلمې کلیزې په ویاړ نمانځ غونډه وشوه. دغه غونډه د دوشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چینایي برخه کې جوړه شوې وه. په دې برخه کې د کابل پوهنتون رئیس او د لوړو زده کړو په چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنمال حمیدالله فاروقي، د کابل پوهنتون د یو شمیر پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د هیواد د یو شمیر پوهنتونونو څیړونکو او د افغانستان علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد یو شمیر سیاسي او کلتوري شخصیتونو ګډون کړی و. په پیل کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او د خوشحال کلتوري بنسټ رئیس پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي د ټولو ګډونوالو راتګ ته ښه راغلاست وویل او د دې دوه علمي څیرو په شخصیت او کارنامو یې خبرې وکړې او د هغوی علمي، کلتوري او ادبي فعالیتونه یې د ارزښت او ستاینې وړ وبلل. د سر څیړونکي زلمي هیوادمل په ګډون د هیواد یو شمیر استادانو، څیړونکو او پوهانو هم د ارواښاد عبدالرحمن پژواک او ارواښادې میرمن حمیدې شخصي ژوند او علمي، کلتوري کارونو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې او هغوی د هیواد کلتوري، ادبي، شاعر، وطن دوست، دلسوز، مبتکر او سیاستمدار شخصیتونه یاد کړل چې له هغوی څخه په ادب او کلتور برخو کې په ملي ژبو، پښتو او دری او انګلیسي ژبو زیات چاپي او غیر چاپي آثار پاتې دي.
د غزنی بالاحصار چې د هیواد له مشهورو او تاریخي بالاحصارونو څخه دی، دغه بالاحصار د ځینو نورو په پرتله تاریخي قدامت، زیات پراخوالی او ډیر برجونه لري چې ځینې نړېدلي، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل شوي دي. د زاړه ښار یا بالاحصار اوسیدونکي وایي چې څو ځلې له حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ له ریاست سره دا موضوع شریکه کړې ده، خو هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغه بالاحصار یو برج له وړ مجمع ورځ څخه تر چار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی بالاحصار کلا ښار ته څیرمه پاته ده. دا هم د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصارونو څخه دی، خو دغه بالاحصار د ځینو نورو په پرتله تاریخي قدامت، پراخواله او یو دوه شپږ دېرش برج نه لري چې ځینې نړېدلې، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل سوي دي. زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیځ لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړېدلې برجننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم می سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج ونړید، څو واری ونړید او سوري سوري ونړید،
درې واری ونړید، اول په اول شپه ونړید او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړید، نن بیا په څلور شل د کې بیا ونړید.
شریکونه خلکو حکومت ته تاسو ویلي وو چې دا نړیږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی
خبر ورکړی و؟ داسې ورته مل چې دا برج نړیدلای دا څه اقدام پکې وکیا د دولت خونه هیڅ اقدام نه دسویدل.
یو بل کس چې د بالاحصار پلان د سنډه کې کوروبو وړای دی وایي دا حکومت ټول کار نه داسې شکیدلې دي. ډیر ظلم ورته ویل دي چې دغه برجونه نړیږي، هیڅ غوژنه نه دی ګراولای.
دما نوم منشی نور محمد استرای جمعی اولیا منشی ما ټول دغه نظر سره به وخت چې ټول دغه کار نه سویل کده اوس برج کاری شه دغه شی جن جوړ
شه. دلته اوس پښتنه د پیدا کیږي چې تاسو له حکومت غوښتنه کړی چې دا زموږ په تاسو ته کلیپ کیو د تاسو دره جوړ کړی.
موږ له حکومت ته څو واره پښتنه کړی ده، خو په واځ دې چې موږ ته څوک مثبت ټکی وي کې منفی ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالاحصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلې دي. نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالاحصار د زوال مخه ونیسي.
دوی به یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالاحصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لورې د دغه بالاحصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړۍ کېدو له ویرې به پامان و.
3 میلیون یورو بود اگر یې کلا اونجا هزینه میشد به صورت درست ما مطمئن بود.
دی وای دغه بالا حصار درغونې لپاره 3 میلیون یورو ورکړل سوی، خو که دغه پیسې ټولې ور باندې لګېدلې وای دا به ډیر قوي رغول سوی و او د نړېدو ویره به یې نه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید دغه تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
د غزنی دی تاریخی قلعه او بالا حصار د اسلام د راتګ نه مخکې 2500 کال وړاندې جوړ شوی و او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوري مرکز و چې د غزنویانو د امپراتوري مرکز هم بلل شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانونکي ده او دغه سي تاریخي آثارو شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه برجونو د نړیدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه د بالا حصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبه بهانه کوي، خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبادات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول، خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبادات تو پرغونه کې لالوړ فساد څخه شکایت لري.
د اروزګان فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان تاریخي آثار د مورچل په توګه کاروي. دوی وایي د جګړې له کبله اوس په دغه ولایت کې زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي او ځینې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤولین وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار خوندي نه دي او د جګړې لامل د لمینځتلو لګواخ سره مخ دي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې یو څلور شپږ ډیر تاریخي آثار او باستاني ساحې شتون لري چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خپل آرشیف کې ثبت کړي. د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او باستاني ساحې اوس د لمینځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ټول چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او باستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نو موري وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه دسی. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په روزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اورزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس افغان فوزیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي، خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرون تاریخي آثار دي چې هغه کلا مرچې په نوم بینده چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پورې ایجاد شوې ده. د بزیچې په نوم باندې تاریخي آبیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دانه منی او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکرم شاید یک شایعه باشه. ما دوستان معلومات گرفتیم و یک شایعه بود، معلومات دارم و گمان اغلب فکر میکنم که یک شایعه است و یک پروپاگاندا است که مردم میکنن، ولی در حقیقت اون موضوع نبوده و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم و اگر هر کسی که اطلاع دقیق داشته باشه ما با وقت زمان شب باشه روز باشه.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو ژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثار ته پام وکړي. د دې لړلې شفیع الله رحیمی ازادي راډیو ته داسې ویل.
زمر غشتنه ده هم د طالبون حکومت سره چې مثلا هغه تاریخي اثر چې کوم پروزګان کې بعد لکه خپل خو یعنی خپل شه دي لکه خپل د کور شه داسې وسته دی وخه خاورې وسدونکې د خاورې مور ده او دا چې د دوارو شریک شه دي او همدارنګه مو یوازې نه په طالب پر حکومت بلکې پر ملکی خلکو هم دا ژغ دی او هله له ارزول ورسخه چې مثلا دغه تاریخي اثر بعد پاملرنه ورته وکړي وې ساتي
دا یادونه ورده کته هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي اثر سلګونه کلونه تاریخ لري خو په تیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځتلو په حال کې دی.
لیکوال او شاعر اکمل زاهر وایي چې په ژوند مین دی او د هغو جګړه مارو لپاره په شعر کې پیغام وړاندې کوي چې کوم یې ژوند تریخ کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیره مننه اکمل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او مختصر مرکز ته حاضر شوي او ورسره پوښتنه هم دا کوم چې اکمل ظاهر خو زه د یو ژورنالیست په توګه پیژنم، یا زموږ اوریدونکي که تاسې غږ اورېدي یو ژورنالیست په توګه پیژني، خو له ژورنالیزم سره سره شعر و شاعري هم کوي. راځه په دې وغږیږو چې اکمل ظاهر ولې او کله شاعر شو؟
ډیره مننه محبوب صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، خوشاله اوسئ. دا پښتنه مانا اکثره چې کېږي زم پې پسې ډېر نه پوهیم چې زه ولې شاعر شولم، خو ډېر وایي وایي نه ته هغه اصلي خبره چې ده هغه نه کوي. ځینې شاعران وایي چې ولا زه مین شوم شاعر شولم، ځینې وایي چې درد مې ولي ده شاعر شولم. د هر چا خپلې انګېرنې دي، ور څوک خپل فکر لري، خو زه ریښتیا خبرې ډېر په دې نه پوهېږم چې زه ولې شاعر شولم. او زه اول د لیسې په یولسم صنف کې اول چې ما شعر ولیکه، خو دا زمونږ کورنۍ پلار مې شاعر دی، بیا دا زمونږ کورنۍ غلام رحمان جرار دنو نموته هغه د لیکوال او شاعر او
په عام ژوند کې
طنز او نو د دوی سره رابطه مونږ دوی بیا یو کورنۍ یو، نو همدغه تاثیرات وو دغه سره پکې ناصل. بیا پلار مې چو حبیب الرحمن بل صاحب، مختار احمد مختار زما پلار، رکس محمد وای ظاهر زه جرار صاحب دی پکې ناصل زما پلار، ډاکټر د دواخانه او مینه خانم لرودله، نو ما وردی خدمت کول د بزډی روډو کې ما چې دی براتل شروع نه ویو بل ته ویل، نو هغه دغه تاثیرات به خو که هدف دای د نور زین ملګرو غونډه چې ولا مین شو مې اوسو، خو داسې څه زما ذهن ته نه راځي. او خو یو خبره ده چې کسړی مینې ز چې مینې مزبه په ژوند مینې ما
خا مینه، خو دا خو صحیح ده چې ته په ژوند مینې، خو دا په ژوند مینې دل هم دی او چاله سترګو باید وشي، یا د په ژوند د ژوند سره مینې باید دی او چا سره د تړاو لمخي لاسو خامخه به یوتی. او که چېرته ستاسو شاعری به واورو نو موږ ته پته ولګیږي، زموږ اوریدونکو ته پته ولګیږي چې اکمل ظاهر څه ډول شاعری کړی. ښه، د کتابونو په اړه که راته وایي چې تر اوسه پورې کتاب چاپ شوی نه دی چاپ شوی؟
بوله استاد، ما خو یو کتاب دغه د اوبه شوي تصویرونه د شعری ټولګه دا تیار ده چاپ ته، یغه وخت کې چې ټپیزو بازار کې ګرم و یو کتاب زما چاپ شو، ما ته سترګو تاوان راکړه
د ټپیزو کتاب.
او د ټپیزو کې هغه چاپ دی، یو ناول باندې کار روان کړی دی، تقریبا اغم زیتی کار خلاص دی، چاپ ته آماده دی. د ادبی ټوټو یو هغه ټولګه د زما تراش په نوم باندې چې د ادبی ټوټې دی، ما به دغه ټوټې بیخي را لنډې کړې دي، لکه ما یو زغز ماده ته یو نوی خبرې دي ډیر لند می راخست، یو ډیر لوګد سره لکه کوم چرته د افغانستان د ناخوالو خبرو کو خپدي کتابونه لیکل کی، خو ما غلطه ویل کوم مسل شوم ډیر څه په تمثيل کوم، می دا ټوله خبرې به درته وکم چې دل د سره واندی څه کیسې دي. ما دغه سي یا زت من الته پکې یو خبره دا شوی ده چې زغواړم دغه د ورغوي ټوله نخمه وتراشل، او دا مترین فکر تر څو نوی څه پکې ومومه نو د دې به غي ما سره دي چې ول دا خبرې
او دا کیدې شي چې څوک ول ولې د هر چا سره بیل بیل تفصیل
غوي تصویر چې د څه
تفصیل
لکه ما یو څال تلیکلی چې ما سره مزما خدای زما د خټو په کال کې ده داسې وغره غلې په فیسبوک کې چې دا نشر کړ ډیرو خلکو راته مستغسپوري مو ویلي خلکو بلاک هم کړل مو به زینو نه پښتنو په لږه څنګه دا خبره کې چرته کوم بوت بوت تیخه ده کوم کونج کې دا خبره کې چې ما سره مزما خدای زما د خټو تالک نو به غوته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کو چې موږ چرته می الله تعالی زموږ سره ده زموږ ته موږ سره ده نو ته په بنگله کې اوسې تاسو سره تر زده خټو په کور کې اوسې ما سره ده غلط زما ته دا
او ما در بیا دا تفسیر واخسته چې انسان له خټو جوړ دی ان ګور دا په یو وخت کې بدري مفاهیم تری حاصل کیږي دا د یو ادبی ټوټه لپاره در ټولو یعنی غوړه خوای امداد اوس ما در دا مفهم واسي تا ویل چې ما سره زما خدای زما د خټو په کال کې دی انسان د خټو له خټو څخه جوړ کالبوت دی نو زما په زړه کې دی د خټو کالبوت یا د خپل بدن د خټو کور سره حساب کی او دنن خو زړه دی نو بس یعنی زما مفهم تر دا ما تر دا واخس ها ظاهر سی یو بل مسله د سمد شکل لیکواله او شاعر یو دی ته مخه وکړه و دلی کل موضوعات کوم موضوعات تاریخ سل
لکه په کوم برخه په لیکوالۍ کې په
لیکوالۍ کې شعر کې کوم موضوعات د ډیر پام کې د چې اما غرا واخلې او تشریح کې
ولا استاد اول خو ځکه کله و مونږ به دا ناخوالې په ډیر زیات وي کله د لیکوالۍ اړه موزیک چې دا وطن تاثیرات ډیر لري دغه په دې وطن کې جنگونو کیسې او لانجې او دغه وژنې د ډیر زیات بد تاثیرات لري بیا زمونږ کورنۍ یو لاغ کورنۍ چې مونږ به دا دردونه ډیر زیات لیدلې دي مونږه کورنۍ چې مونږ د کورنۍ 15 ځوانان داسې ځوانان چې هغه ډیر تکړه ځوانان او پیو ورځ مونږ شهیدان ورته نو دغه تاثیرات په ټولنه کې د مسلیب کې ډیر وي زما په شاعرۍ کې او بیا په لیکوالۍ کې بیا دغه د مینې خو هغه د مینې هغه زما سره تعریف پل دی چې هغه څه ډول مینه ده وطن سره د مینې او ژوند سره د مینې یعنی داسې مینه زمانه ده چې یعنی زه د یو چا سره مینه ولرم او دا ټول شاعري او دا ټول لیکوالۍ او ټول ژوند ما مغې ته وقف کړی نه هغه خپل هغه لري هغه ته موښته ده هغه مینه بم شوي خو زه بیا مهمه چې ډېره مینه ما کړې ده هغه د وطن سره ده د ژوند سره ده نو زما ډېر اړخ چې د لیکوالۍ را واخلې هنر د هنري لیکنې چې دی یا ټوټي چې دی یا شاعري چې دا یا کوم ریپورت ما په دې غو باندې ډیر زیات کار کړو یو ورسانې سره مې کار کوو هنري ریپورتونه فولکلور باندې مې ډیر زیات کار کړی تنور باندې مې ریپورت کړی چې تنور ول نشته پیزوان باندې مې کړی دی پنتکې باندې مې ریپورت کړی دی رباب باندې وجره دیره دی ټول باندې ما کار کړی دی اړخ ته زما ډیر فکر و چې دا غیم یو ټولګه ده هغه چمتو ده چاپ ته خپل کار غواړي چې هغه جوړ کو چاپ کو
ظاهر سے خبری علی ته چکل راغلی دا کم وخت او په کومي برخه کې د خبری علی کار وکړ
ز 2000 کې معلومړی دنده شروع کړ شرق نوم یو سیمه ټلویزیون دا غي سره عمل ته ورغلم اغه وخت کې زه چې ورغلم خو نوې سړې ناشنای زه ورغلم مولته چې یو تفریحي خبرونه چلو ما پر رادیو کې ما چې کله د ژورنالیزم کورسونه تعقیب کړم ما ته ویل چې یو مشرل ته ما ته ویل چې دا تفریحي خبر ما سره چې کله انټرویو کړو دا تفریحي خبرونه ته چلو راځه تا کې بل څه دې طرف ته راشه مو زه څه وکم کنه ما د دلچسپي ډیره زیات نه و داسې دې سیاسي خبرونه سره یا داسې نور خبرونه به ما ته ویل چې راځه تا ول د ټولنیزو خبرونه خو نيزونه شروع وکم بیا ما غو چې ما غلطه د غړیدل ګلانو په نوم یو خبرونه شروع کړل تعلیمي برخه نه ورسره ټولنیز خبرونه مخترل اغه نو روس په نیوز کې ما ډیر زیات کار وکړ ریپورټر وم په د نیوز مرستيال ما غو نه چلاړل یو بل رسنۍ ته بیا تحقیق ریپورټر پات شو ما تحقیق برخه کې ما ډیر زیات کار کړل نو ریپورت د نیوز مدیر د نشاط مدیر د رسنۍ پات شو ما یعنی په دې برخه کې ما ډیر کار کړل
ها زمونږ اوریدونکو به موږ په تمه یي چې ساسنه ساسي او شیر واوري ځکه چې مخصوص شاعري وغږېد نو اوس باید زموږ اوریدم کې ستاله خولي ستا شعر و
د شعرونو خو استاد اوسنی ملګری ډیر ښه شعر لیکي او زنه پوهیږم چې زه خو به شعر به وایم ضرور خو خدای وکړي د خوښ شي دغه د اوریدونکو یو شعر چې اوس ما نو لیکل دغه داسې د استاد سي درد یاري کداسي و ما بيخي نه کوله
درد یاری کدا سیوا ما بیخینه کولا
او استاد دلداری کدا سیوا ما بیخینه کولا
بیخینه کولا
او د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم جوړ زندگی کدا سیوا ما بیخینه کولا او زما په ملک په همدې نوم قتل عام شروع ده
زما په ملک کې
په همدې نوم قتل عام شروع دی مسلمانۍ کدا سیوا ما بیخینه کوله او غلا کوي چور کوي پردي مالونه نر غونتی خوري غلا کوي چور کوي پردي مالونه نر غونتی خوري امانداری کدا سیوا
ما بیخینه
کوله او چې د خان هر ناروا ته داړ چنګ نیسی
چې د خان هر ناروا ته داړ
چنګ نیسی دا مزدوري کدا سیوا
ما بیخینه کوله
نو دا یو غزل و چې مالک له څو بیت نورم دی دا نوې دی وشه ته د میخانه ته د میخانه لیونه زده شوند سرو
ته د میخانه لیونه زده
شوند سرو تا ته د جامو کړنګاو ما ته د بنگلو تا کړ قتل عام شروع او ما د مینی کار
تا کړ قتل عام شروع
او ما د مینی کار تا کړ شور د ساندو او ما جوړ کده نغمو او څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک
څوک د زنی
څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک زده ورې بلما په کرخو درنجو او خپ جار د قام مینه کې وای مظاهر خپ جار د قام مینه کې وای مظاهر تور د لیونتوب منه مشرنګ د سولانو
ډیر مننه ژوند دې وسه زړه ډیر وخت کیسې ادبیات ساده ژبه لري چې هر څوک پرې پوه شي خو ځینې وخت داسې کیسې هم وي چې ژبه یې تر ډیره استعاروي وي ښایي پر پوهېدو یې فکر ته اړتیا پیدا شي خو دا ډول کیسې د یوې ځانګړې طبقې خلکو لپاره لیکل کیږي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل له بېسا سره خبرې لنډې کیسې راوړوي
لبی سا سره خبرې نو دلته له څو کالو راهیسې ولاړې له کومې چې خلق شویم زړه به دې تنګ وي ښایي موږ له دوو حالاتو نه بهر نه اوسو که دواړه و ازمایو په دواړه به ښه پوه شو زه له کلونه راهیسې همدلته ولاړ یم همدلته خلق شویم دوړې رانه څنډل شوې دي یوازې دومره مزل مې کړی چې له دویم پوړ نه لومړی پوړ ته یوازې د همدې نندارتون لپاره راښکته کړی شوی یم بل نړۍ مې نه ده لیدلې د دې خلکو راشه داشه در سره څنګه ده کله کله خو له ځانه سره ووایم چې دوی بې ځایه ماته بې روحه شی وایي دوی د روح په معنا نه پوهیږي زه خو د دوی روح د دې کنګل په څیر بولم دلته زما لیدو ته خلک راشي سر تر پایه راته وګوري بیا رانه تیر شي یو نیم یې زما پر پوښتې ګوتې راتیرې کړي او زه وانګیرم چې دا زما د وجود یوه برخه ده زما د ورکې شبې او له ما د جلا شبې پوښتې سړی سر وسانډه لاسونه یې د کورتۍ په جیبونو کې دننه کړل تر موږ لوړې اوږې دې زموږ له اوږو پلنې دي لاسونه دې لوی او زموږ تر لاسونه پنډ دي هو له تاسې لوړ او غټ یم ښایي هم لوی بیم خو په یوه خبره پوهیږم هغه دا چې زما وجود له جن څخه نه دی جوړ شوی ما دا پړاوونه نه دي وهلي نه خو مې د ماشوم په څیر له نامه غوټۍ پرې شوې او نه مې هم د وزو په څیر پیروان لرلی دی زه له اوله هم دومره لوی هست شوی یم خو ته د بشر خلقت یې زموږ په لاس جوړ شوی یې ته ریښتینی نه یې موږ ریښتینی موجودات یو ښایي ته هم په ډاډ دا خبره نه شې کولی ښایي ته هم سیوری واوسې پر دیوال یو خوځنده سیوری موږ ښایي دواړه سوري واوسو ښایي په سیوري کې ورځې او شپې به هم تېروو څوک څه خبر سړی شاوخوا وکتل خلک یې له نظره تېر کړل د کورتۍ له جیبونو یې لاسونه وویستل پر زنګانه یې کېښودل او له کرسۍ اوچت شو څو ګامه مخکې لاړ چې ناڅاپه یې په اوږه لاس کېښودل شو سړی شاته مخ واړاوه ساده تا ته مې پام و خو ته په خبرو سر وې خلک هسې وایي چې ډبرې له چا سره نه غږېږي دا دی ته یې ښه بېلګې یې تا خو سمې اوږدې خبرې ورسره وکړلې د سات شونډې ویړې شوې خپل ملګري ته ورغاړې واته څو ګامه وړاندې لاړل او په دوه کسیزه کرسۍ کې ناستل سات خپل ملګري ته مخ ورواړاوه او ویې ویل را سامي دې اوس څنګه ده اوس خو به دې پنسل کښول هم هېر شوی وي لو استاده به دې په څه زاریو د کامیابۍ نمرې اخیستې
په همدې سره دواړو وخندل او ملګري یې د مخې له جیبه قلم راوکی، په ګوتو کې یې تاو کړ او ویې ویل: رسم نه مې ورسره جوړه، رسم موږ ته څه نشي راکولی، ژوند ستړی دی، په رسامۍ باید ځای نشي. د ساعت ملګري سترګې د نندارتون په هابل سر کې په یوه سړي ولګېدې. د لاسونو په اشارې یو بل ځان ته وغوښتل. دی له کرسۍ پاڅېد او مخه یې وکړه. نندارتون له خلکو ډک و. برا په چت کې اوږد کتار ګروپونه روښان و. سعد غوښتل بیرته خپله کیسه پیل کړي، خو مخکې تر دې یې باید یو ګیلاس چای را اخیستی وی. څو ګامه مخکې د نندارتون په کیڼه څنډه کې په یوه اوږده میز پیاله ایښي وه. تر شا یې یو سړی ولاړ و. سعد ته یې وویل: تور که شین چای. شین. سعد پیاله اوچته کړه، له پیالې تاوونه پورته شول. چای والا ته یې بیرته ور وګرځېد، له پتنوس نه یې یوه کلچه اوچته کړه، یو ځل بیا د مجسمې په لور روان شو، خو تر مخه یې دوه کسان ولاړ و. د مجسمې په زنګانه یې لاس ور تیر کړ، د شهادت په ګوته یې په بیړۍ ور وټکوله او سر یې وښوراوه. لګچ نه جوړ دی. سعد مجسمې ته ور لنډ شو او د چای ست یې ورته وکړ: نه، زموږ اړتیاوې محدودې دي، کلک وزیر ووایم ځان هیڅ څیز ته اړ نه بولم. سعد له کلچې خراب پورته کړ او یو غلوپ چای یې ورپسې ګوټ کړ: له اړتیاوو پرته ژوند نه شي، ښایي زه یې تجربه نه لرم، خو اړتیا آزادي محدودوي. سعد په سوچونو کې ډوب شو او ور یاد شول چې درې میاشتې مخکې یې د یوې کوچنۍ دندې د پیدا کولو لپاره د چا زنې ونه نیولې. مجسمه په خپل ځای ولاړه وه. اوږده لوړه تنه، ښایسته نری پوزه، مینې شونډې او منور مخ یې لاره. سعد وویل: هو، له تنې دې ښکاري چې ستا خالق هم په نس مور سړی و او تا هم تر اوسه سخته ورځ نه ده لیدلې. د سعد ژبه تلولی شوه. شاوخوا یې وکتل. د هنرونو په دغه نندارتون کې ګڼو کسانو خپل آثار راوړي وو. مجسمې ته یې شاور وګرځوله، ګړندي ګامونه یې اوچت کړل. شا ته یې وکتل، مجسمه یې له سترګو پنا شوې وه. لنډه شیبه وروسته یې یو کښل شوی نقاشي انځور د مجسمې سترګو ته ور لنډ کړ. موږ هر یو د خپل روح انځورونه کاږو، دا انځور وینې؟ هو، د غومبرو هډوکي یې راوتلي دي. هره پوښته یې جلا جلا شمېرل کېږي. اندازه لګولی شي چې یو پاو غوښه هم نه ده ورپورې نښتې. د همدې کښل شوي انځور هستونکی هم همداسې خوار ځواکی و. سعد له مجسمې یو ځل بیا حرکت وکړ او لنډه موده وروسته تش لاس راستون شو. له پیالې یې لا هم تاو خود ټیټ شو چې د میز له سره پیاله راوچته کړي، خو پام یې شو چې لمنه او پایڅه یې په چای لمده شوې ده چې په انځور پسې حرکت وکړ. پیاله خړپېدلې وه او په همدې سره یې په چای جامې لمدې شوې وې. په سپینو جامو ژیړ چاپ له لرې ښکارېده. پر پایڅه یې لاس تیر کړ، ګوتې یې نمجنې شوې او بیا یې وویل: همدلته ولاړ ښه یې، بهر مه راوځه، بهر خلک ساړه دي. مجسمې سترګې په سات کې څریخ کړې وې. تر څه ځنډ وروسته یې وویل: زما اراده سلب شوې ده، کټ مټ لکه ستاسې اراده، یوازې یو توپیر شته. زما د ارادې دایره کوچنۍ خو ستاسې لویه ده. سعد مجسمې ته شاور واړوله او څو ګامه لرې لاړ. ګیلاس یې له نورو تشو ګیلاسونو سره یو ځای کېښود او بیرته په ګړندي ګامونو راواپس شو. داسې ښکارېده چې سعد کومه مهمه خبره مجسمې ته کوله. سعد د مجسمې مخې ته ودرېد. د مجسمې تر نامه هم نه رسېده. مجسمه لویه او لوړه وه. سعد چې سترګې پورته کړې، دوه کسان د ده او مجسمې تر مخ ولاړ وو. په ډېر ظرافت جوړه شوې ته یو ځل سترګو، تار تار ویښتانو او لوی اندام ته وګوره. دا مجسمه څه داسې هسې مجسمه نه ده، د ښار مشهوره مجسمه جوړونکي جوړه کړې. ګومان نه کوم د نندارتون تر پای ته رسېدو دې بې پیره پاتې شي. سعد څو ګامه شاته لاړ، خو دومره هم شاته نه چې د پیرودونکي او پلورونکي خبرې وانهوري. سعد د نندارتون د مالک خبرې په دقت واورېدلې. د هنرونو نندارتون یې له سترګو تیر کړ. ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه، خو د ده ولې نه و ورپام شوی؟ د یوازې د ګوتو په شمار څو کسه یا څو مخلوقات لیدلي وو. ملګري یې چای والا، د ملګرو ملګري او مجسمه. د نندارتون مالک ته پیرودونکي ځواب ورکړ:
په ونه دنګ ده، ښایي زما د کور په حال یا دهلیز کې لږ نامناسبه ښکاره شي، خو پروا نه کوي، زما کسانو ته یې وسپاره. د ساده او مجسمې ترمنځ دوه کسانو حرکت وکړ، د ځانور لنډ کړ چې سترګې یې پورته کړې. پنځه کسانو مجسمه چې مخ یې د ساعت پر لور و په ټایر لرونکې تخته ایښی وه او کشولې. ساعت مجسمې ته وکتل او مجسمې په ساعت کې سترګې ګنډلې وې. ساعت په مخ لاسونه تیر کړل، په دوه کسیزه څوکۍ کې کېناست، خو دا ځل هیڅوک نه و ورسره. دو بوډا خوار او پتن کوچنی سړی نقاشۍ ته یې سترګې ورواړولې. ګڼ کسان یې له مخې تېرېدل، هیچا هم لاس نه وروړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي سالم احمد کندهاري د ژوند احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
مولوی سالم محمد. مولوی سالم محمد د پښتو ژبې پوخ نثر لیکونکی او خوږ ژبه شاعر دی، او په خپل وخت کې د پښتو د نهضت او ازادۍ لوی خدمتکار ګڼل شوی دی. مولوی سالم محمد د فیض محمد زوی دی. په قوم هوتک او د کندهار د بامیرزو په کوڅه کې خپلو ماما خیلو کرا زیږیدلی دی او په کابل کې مړ شوی. مولوی سالم محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې د حبیبی په مدرسه یعنی په اوسنۍ لیسه کې سرته رسولې دي، او د ابتدایي دورې له لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبی مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی دی. دته د پښتو د مضمون د تدریس چارې ورسپارل شوې وې، ځکه په دغه وخت کې پښتو ژبه د تعلیمي نصاب په لړ کې ننوتې وه او مهمه برخه ګڼل کېده، او په څو ټولګیو کې د دغې ژبې زده کړه هم جاری وه. مولوی سالم محمد سربیره پر رسمي کارونو هغه تل د پښتو ژبې سره مینه کړې ده، او د پښتو په نظم او نثر کې لیکنې کړې دي. کومې لیکنې به چې د نشر وړ وي هغه به د سراج الاخبار په جریده کې خپرېدلې. لنډه دا چې سالم محمد په سراجي اثر کې لومړنی سړی دی چې د پښتو د لیکلو سره یې د منظمو قصایدو ترجمې او تالیف له لارې پښتو ژبې او ادب ته نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. کله به چې ادبي مجلسونه او د مشاعرو جرګې جوړې دي، نو مرحوم سالم محمد به په دغو مجلسونو او مشاعرو کې په ډېره مینه او چټکه برخه اخیسته، او خپلې قصیدې او منظم اشعار به یې خلکو ته وراورول. روح خط.
تیرونی په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د بیلابیلو ولایاتو د شاعرانو سربیره لوګری شاعرانو هم برخه اخیستې وه. زموږ همکار رحمت افغان دغه مشاعرې ته ورغلی او د یو شمیر شاعرانو شعرونه یې ثبت کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د سنزل ګل مشاعرې د څو شاعرانو شعرونه اورو.
ریشمین خیال.
غر ولال دی حسک غاڑا، غر ولال دی حسک غاڑا، نرے لارے پھرا جوڑے، پھرا تاوی کا پی رئی دی پستو پستو پاپیو. غر ولال دی حسک غاڑا، غر ولال دی حسک غاڑا، د دیوانو لگامونو کتر غلی واڑ کانی، غر ولال دی حسک غاڑا. جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، در هر قدم دغدغه توپ و تفنگ است. گرگان به چراگاه به دنبال شکارند،
گرگان به چراگاه و دنبال شکارند، در پوست هزار بره هزاران پلنگ است.
صابر سبای وای ټول دنیا ته می دی اوس دې سپات کړه دې ما په اوسورز کې څومره محبت کړه دې ټول دنیا ته می دی اوس دې سپات کړه دې ما په اوسورز کې څومره محبت کړه دې چې د دې خار د پرتنو د بوتانو دشمن ما په دې خار کې د مینو امامت کړه دې زوند دې خار د پرتنو د بوتانو دشمن ما په دې خار کې د مینو امامت کړه دې تجھے کسون سبری دزما دوسی ندا وسی ندا کنگے آران و رات ہر وقت نصیحت کرے دے ماد ہر گوٹ سرے یاد سر گزکر کرے ماد شراب پنشکی امامت کرے دے ماد ہر گوٹ سرے یاد سر گزکر کرے ماد شراب پنشکی امامت کرے دے آج زید خائص پچپت نمجے دے ماد سری زما پہر زی کی غیبت کرے دے تو جو منری منم
سوال کبھی جوڑی نہ لری تو عمر بد قبول سی آج صاحبہ
زیم اختر زپخ کلام اینیم زیم اختر زپخ کلام اینیم زپخایس دیدی دنیا مینیم زل نڑی کرک نفرت ختموم خی پمینا محبت ختموم زیم اختر زپخ کلام اینیم زپخایس دیدی دنیا مینیم زل نڑی کرک نفرت ختموم خی پمینا محبت ختموم اختر خیر اغلی مکھ ہم تا تا ہر اغلاس توائیو اے اختر خیر اغلی مکھ ہم تا تا ہر اغلاس توائیو مزگڑ ور ظلمی جگرو یوڑل مزگڑ ور ظلمی جگرو یوڑل زمک پکرے کی خوغم جوڑ دی پینا زمک پکرے کی خوغم جوڑ دی پینا او اختر زیم اختر زب اٹھول کورونو گرزم زیم اختر زب اٹھول کورونو گرزم ہم پا کورونو
دل تا ثواب رخص گناوی پر ملا خرچیجی اے دل تا ثواب رخص گناوی پر ملا خرچیجی حقیقت من دل تا درواغ بیا پر رشتیا خرچیجی چاچی رشتیا ویل سرونه ی پخوا پرینسوی چاچی رشتیا ویل سرونه ی پخوا پرینسوی پا نیرنگونو جام دا زهر پا دوا خرچیجی گاونڈی وگو راتو می جوڑ کر هر چی لری منتاج دستے دا کپن پکر پر ما خرچیم جی
نزل دا سیدین چی وی ستڑیم دا خار و شور زم و بیابان تا سلار گورم چی تللی اسمان تا شاید رسی زلی ما زود جلون حتا زان پا خلق و برانی زس زاور کم زان تا خدای نور دهور و مین دوخ که لیده نشم اکره یا رحم نظر دران افغانستان تا او پرک دو فریدیار و ده حقی ترمن زداده پرک دو فریدیار و ده حقی ترمن زداده دار تخیری پی زدوا کن جانان تا ازل بالله سی دیوه چی ما ده دی خار ده هر و لوی اندازه آهستا ما د دې خار د هر وګړي اندازه واخیسته لړۍ یې درد مې د غر سره کې دمه واخیسته او ما سره جیب کې شل روپۍ وې ما پرې داسې وکړ ما سره جیب کې شل روپۍ وې ما پرې داسې وکړ په لس روپۍ قلم په لس مې کتابچه واخیسته او ما نه نفرت او ما نه کرکه د بلا ډېره من نفرت و مان کرک دی ولا دیر و آیا لکم حقو چی تازه من آمو آخستان او زفر دیار دمر ناحل اوم چی حدی داده زفر دیار دمر ناحل اوم چی حدی داده ما پر زندون بانی خپل کبر للو خواست
جگڑا ی وکڑا جگڑا مار خلق و تختیدل جگڑا ی وکڑا جگڑا مار خلق و تختیدل دغ کلی او دی خار خلق و تختیدل هغوی بیا دلتا دیو کور چیغی وان اوریدلی د شهید جوان دیو خور چیغی وان اوریدلی د برو میندو د خیراونه دوی څه خبر دی د کویند خویندو د ژړاونه دوی څه خبر دی چې دا جگڑا به بیا د چا کور ته ناخوالی راوړي زوی به د چا وژني او چا ته تاوتریخوالی راوړي هغوی چې جنگ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دی هغوی چې جنگ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دی د سوی آه سلګی او درد له زوره څه خبر دی زموږ په وینو تجارت دی دوی خوبونه وهي ډیر خلک شته چې زموږ له جنګه کبابونه وهي